څلورم میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویست کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شول چې لومړی د اوسپنو لاره په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول، او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا وموندله. اوس دغه لویې وچه د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښه کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو ښارونو سره نښلوي او د نورو لویو ښارونو ترمنځ یې ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې رزودا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د ویری چلولو ډیر اوست سنت کوم یو دی؟ نور نه درنو قدر من زکون کوز مرستا سدرن ورځ لوس پر هندې زې باندې پایتر سیری تر بل داس درس پر چیز استاس په درنه حضور کې حاضرې جام دلا په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا و پارت سټول تشرح واس ما یم د نه هم ترکی جغرافیا مزمن شپ جملوستم. هله د چې تاسو ټول قدر منو کوللی سکون کی براترو غو جوړه صحت مند او سری عبد صحت چم په تنه. قدر منو سکون کو زمر استاسو د نن ورځې لوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایع او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق له معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر من زده کوونکو، د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې افریقا له یو وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي، په دې لوی وچې کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډیر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کیږي. په افریقا له یو وچې کې درنو زده کوونکو، زیات شمیر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې په طبیعي توګه سره دي او ځینې په مصنوعي توګه سره دي. په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي د هغه حق له به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیتراني سمندرګي او سره د سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی. دا چې افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی د دغه سمندرونو ته جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیتراني سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1890 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب ابنا د چې د په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده د موزمبیک کانال دی د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ او همچنان د جبل تاریک ابنا ده دغه سمندرګي چې موږ او تاسو د جبل طارق ابنا پر مصر یې تیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره د نور ټور لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي دی، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. په 1350 کال کې په کار باندې پیل شوی دی او په 1980 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوشحال قدر منځ کوونکو، دغه افریقا لویه وچې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا لویه وچې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لویه وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی، همچنان د دې تر څنګ کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډیره زیاته سوزونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویه وچې نور هم ورځ تر بلې په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنی د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راجلجو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډیرې اوبه او زیات باران لري، یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډیر زیات باران او اورښت پکې وریږي هغه هم داسې مل، چې د نیل سیند او د اسوان تر باندې پوری د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي، همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او ور ډیری وی چې بیړی پکې کې چلول کیږي، نو په دغه صورت کې په دغه سند څخه د زمبیس سند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سند کې هم اوبه ډیریږي. د دې تر څنګ کدرمن او ګللې زده کوونکو، د سمندري او د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیتراني په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچې کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، پیداوار یې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ، نو موږ ویلی شو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي، چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو سویس کانال یوازنۍ هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د افریقا لوی وچې او همچنان د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدر منځ کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کیږي یا هم حمل او نقل سرته رسول کیږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستونو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې جنوبي او شمالي برخې په بېلابېلو لویې وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لویې وچې د یو لویې وچې له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بېلابېلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوې بېلابېلې لویې وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لویې وچې په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لویې وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډېره پراخه لویې وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لویې وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړې جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لویې وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لویې وچې جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمېر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لویې وچه کې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودله چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او ننوتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاف بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کاپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارض البلدون د 30 درجو او شلو دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارض البلدون د 30 درجو او 30 دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 250 درجو، او ډېره لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډي توپ سره د لویدیځ تر بلدونو 12 درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندېږي، یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویو وچو کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته. خو بیا هم دغه لویو وچو د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لوی وچ د پدې لوی وچ کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کیږي او هم چنان د دې ترڅنګ په زیاته کچه سره پدې لوی وچ کې سره زر پیدا کیږي چې دا د دې د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لوی وچ ورستربلې په خپل د اقتصادي اړتیاو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخت دی وکي درنو زده کوونکو تاسو د افریقا د لوی وچ په حق له معلومات لسته راوړي وي او یو څه پوسي او سيږي وسم د لوست راتلونکي برخې ترازو پرې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټول کورنۍ دنده د بسورن دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د اوبو له لارې ورل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا له یو وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال سویس کانال څه ډول یو سیند دی یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پوه شوي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او ترکې حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله او احترامات مقبول کی قدرمنه او ګلری سکون کو زه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ واس پایمه د لسم ټولګي جغرافیا مضمون په جام لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه او ګلری سکون کی براترو غو جوړو صحتمند او سړي د صحت چمې په تنوین درنو زده کون کو د چې زمر تاسو د نن ورځې لوست په جام لوسته. نو هیله ده چې د تیر ورځې لوست په مونږ په پراو د هیک ډول سره زده کړو او سړي او نن ورځې لوسته مکه له دینه چې ز پایل کرم تاسو ټول درنه زده کون کی چمتووالی او امر کی ولري. درنو کون کو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کیږي تاسو ټول د قدرمن زکون کې باید تل په سیر له خپل ځان سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ ترڅو وکولئ چې د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. قدرمن او ګللې زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې په جام لوست موضوع یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت و يم د هندوکش غرونو لړۍ درې يم د بابا غر او څلور هم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګللې زده کون کو د پراته او جواب د کټ په هیله يم هله د چې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او ورسره ذکرین. البته که درمونه زده کون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له درو پنځو سمې صفې نه پیلېږي بیا تر دوه شپږ سمې صفې پرې. نو هله د چتا ټول قدرمن زده کون کې خپل ځان سره خپل کتابونه ولري. قدرمن او ګللی زده کون کو د لوست پیل په شپو کې لمړی موږ تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ تاسو غرونه او پیژنو او هم چنان د هغوی اهمیت په زمر په ګران هېواد افغانستان کې پیژنو. خو جو ګللی زده کون کو لکه څنګه چې په تیر لوستونه کې هم تاسو ټول ته یادونه وکړه چې زمر ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي کوم چې غرنۍ هېواد دی او یو پر درې برخه یې ټول غرونه نیولې ده. یعنی د غرونو په واسطه سره د افغانستان د کومه ساحه چې ده کومه ساحه چې دی دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوشل شوې دي او هم چنان په دغه ساحه کې په خپل ارتفاعات کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات د همالیا د لویدیځ ورستنی برخې د هوننزاله شماله څخه یعنی د قرقرم د کوچنی پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوی دی او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې غځېدل دي چې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. قدرمنو او ګللی زده کوونکو دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخې چې غرونو په واسطه سره نیول شوي دي د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پرې رسیږي چې همدارنګه د غرونو د دغې لوی لړۍ له بیلابیلو برخو څخه د غرونو یو شمیر نورې لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي پر هر یو ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو وزنی د غرونو لړۍ چې ده هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده چې ستر اهمیت لري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري او هم چنان په د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې موږ تاسو ته راکړی دی. څرنګه چې د مصر هیواد لپاره د هغوی د د ساحه د فاره د سعودي عربستان د فاره چې لیوازنی لوی ساحه چې وا هغه په خپل د دې سند وو چې الله تعالی جل جلاله دې ته برابر کړو او دغه سن له عمل څخه د دوی په حساب کې پر اختیار لري. عینن هم دغه رنګ هندوکش د غرونو لړۍ هم زور پکران هی و افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جبل څخه شمیر کیږي چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجود دي چې دا د لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیراز سي سبسور چاپریال په افغانستان کې رامنځته کړي او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنې افغانستان دې ته نه دی فریشي تر څو په بشپړه توګه سره صحرایي باندې ځان ته ورکړي. خوشو ګلالیز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوس کې موږ تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو لړ نامتو کوي غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي درنه د کون کو د پامیر لغه څخه په اوجدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې آن د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري. د دې ترڅنګ د افغانستان په مرکزی برخه کې ډیره پراخه ساحه نیولې ده چې په مرکزی برخو کې سور یا هم ارس جدید دي. ارس دي زیات په دغه برخو کې په بیلابیلو شاخونو او لړیو کې رامنځته شوی دي چې هر یو یې سیمه ایز نمونه خپل ځان ته غوره کړی دي. موږ او تاسو ویلی سو قدر منو زده کوونکو چې دغه هندوکش غرونه لړۍ چې د پر دوو مهمو برخو باندې ویشل شوی دی چې یوه برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي. چې د ختیځ هندوکش غرونه لړۍ چې د پخپل قدر منو زده کوونکو دغه لړۍ پخپل د زیباک له درې څخه د خاوک تر غاشه پورې غځېدلې ده. یعنی تر دغه حده پورې رسېدلې ده چې زموږ د هیواد تر ټولو اوږده لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. او د دغې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنو زده کوونکو په شمال کې د کوچکي سیند په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دی چې اوږدوالی یې 308 کیلومتره او سور یې یا هم پراخوالی یې په خپله په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیز آباد ښار کې او بلې خواته بیا تر محترلام ښار پورې دی چې ډیره پراخ شوی او د شمال خوا څخه اوبه یې د کارلان، مجمال، کوچکي او اشکمشک سندونو او د سویل اوبه یې د النشیک او النگار، کونر او پنشیر سندونو تشکیل کړي دي چې دا لړۍ د 15000 متر څخه ډیر لوړوالی لري او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړي دي چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې د لویدیځ هندوکش دی چې لویدیځ هندوکش همچنان د خاوک له غاښه څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلې دي چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دي. یعنی د دې لوړوالی چې دي په اول ساحو کې ډېره پراخې او لوړې سطحې لري خو وروسته د هغه څخه یې سطحې یې هم لوړوالی یې پر کمېدو راځي. دا لړۍ چې دي درنو زده کوونکو اوږدوالی یې په خپل 240 کیلومتره څرګنده شوی دی چې د تال او فافراک او اندراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې او پنشیر او غوربند سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړې دي او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب، منجان، سیغان او قهرمرد سندونه سره یو ځای کیږي او د پلی همری سندې جوړ کړي چې په پای کې د کندوز لوی سند ورڅخه جوړ شوی او د امو سند سره یو ځای شوی چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې یو ځنې د غټو غرونو لړۍ چې د هغه په خپل د هندوکش د غرونو لړۍ په نامه سره یې ډیر شمیرل تاسو یادونه وکړه. یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غر لړۍ په هکله معلومات ولو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده. د بابا غرونه چې دي درنو زده کوونکو د لویدیځ هندوکش لړۍ په امتدا یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نښتې دي چې د هیواد د یو لوی او لوړ غر بلل کیږي. یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیځ هندوکش د لړۍ په امتدا سره د هیواد د لویو او لوړو غرونو په نامه سره نومول شوي دي چې د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجي ګک د غاشي له ختیځ او د غوربند د سیاګرد له لویدیځ څخه پیل او د لویدیځ هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیځ پورې غځېدلې دي، چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره لوړوالی لري او په منځني توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره، تاسو خپل فکر وکړئ درنو ځکونکو چې دغه غرونه لړۍ به څومره پراخه وي. مشهور څوکه د بابا غر د شید درنو ځکونکو د شاپولادین په نامه سره یاد سوی دی، چې د سمندر له سطحې څخه 5000 متره وړتا او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د سرویو د روزنې لپاره ډېر ښه شرایط پکې برابر کړي دي او خلک کولی شي چې خپل سرویو ته په ښه توګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان له سیند اوبو څخه مهمه سرچینه اخلي، چې د بامیان غرونه چې دي، د بامیان دغه کوم سیند چې دي، د اوبو سرچینه د دې څخه اخستې ده. ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې د غرونو په لړۍ کې اوبه د واورې په سیر باندې کنکل کیږي، خو کله چې دلمر وړانګې ورباندې واریږي سي وروسته دغه اوبه د غرونو څخه را بهیږي او سندونه ترې سرچینه اخلي. د دې تر څنګ سپین غر هم د زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري، چې دا لوړی څوکی تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکار کیږي. د غرونو چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري، نو ځکه د سیمې خلک ګورته د سپین غر نوم ورکړي دي، ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. په خو به چې ودرنه ځکونکو ختیس سپین غر به بلا، یعنی د ختیس سپین غر نوم به ورکړو، خو چې سپین غر د پېښور ل لویدیځ ل 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیځ باندې د لوګر خورا سیمه ته تر شمال پورې رسیدلې دي. د دې تر څنګ کډر مونږ د کون کوز مرستا سو د نن ورځې د لوس بل برخه چې د هغه په خپل د سلیمان د غرونو په حق لدی، چې نن ورځ په مونږ تاسو د سلیمان د غرونو په حق معلومات لاس تراونو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو له ارزښمن لرونکو او اقتصادي غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا په خپل د غرونه د بلوچستان د مرکزی کوټي او د سمکنیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پوری د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلې دي، چې دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غځېدلې دي او موقعیت لري، چې دا د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې تقریبا اوږدوالی 600 کیلومتره ته رسیږي، چې په دوو برخو کې، یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل شوی دی. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې د سلیمان غرونه یو د بل سره چی شوی دي، جدا شوی دي. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غځېدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي، او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې تر څنګ په بلوچستان کې خورې سوي دي، چې د سند حوزه د افغانستان له طبيعي حوزې څخه جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي در نازکون په بیل بیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوي یو شان دي، او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې ترڅنګ دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو دغه لړۍ چې د خپلې ځانګړي طبيعي ځانګړتیاوي لري، چې د هند د سمندر د لم د بلرونکي هوا دراتک په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدلې دي، چې دغه غر په لمونه کې ځنګلونه لیدل کیږي، چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ایزه کچه اقتصادي پرمختګ ورکړی دي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې تر څنګ کډر مونږ زده کوونکو د دغه ځنګلونو پیراخوالی د افغانستان د نن نز لزرو څخه دنانه لزر څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیږي، چې لوړ سکه د سلیمان د تخت په نوم سره یاد سوی ده، او د سمندر لکه چې څخه 3200 متر لوړ وایي. نو قدر منو ګلالي زده کوونکو د لوستر دی برخه پر موجب تاسو د افغانستان د غرونو په حق له او همچنان د هغوی د اهمیت په حق له د دې ترڅنګ د هندوکش د غرونو لړۍ د بابا د غرونو لړۍ د سپین غر لړۍ او همچنان د دې ترڅنګ د سلیمان د غر د لړۍ په حق له معلومات خپل وسته هله د شی وسو ذکرې او پیر سپوسی وو سیږي اوس هم د لوستر ترونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو لپاره می درې پښتنې چې په کړي هرې پښتنې ته به تاسو تابیک سوا په خپل کتاب چې جوړ کړی سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د بابا غر چیرته موقعیت لري. دویم سوال غرونه څه اهمیت لري، یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړی. دریم سوال درنو ز کون کو د هندوکش غر چیرته موقعیت لري. دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي به په خپل کتاب چې ورته جواب لیکي. نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو اوس مړه ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې سم زده کړی وي او په سپوسی پوسي اوسېږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان شه. وخت
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.